تشکر که با رادیو آزادی هستید.
السلام علیکم. شپک بجی شوی یو ساعته پښتو خبرونه ته خرغلی. خبرونه د افغانستان د بشری حقوقو خوځلو لپاره د امریکا ځانګړي اساسي رینا میری وای د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشران په دې موافق چې دنجونو خوځو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د دې هیواد لپاره ویجاړونکي دي. هغې نن په خپله اکسپانډ لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خوا یې د ډیپلوماټیکو او کوټلو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان خوځو نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. اغلې امیری زیاته کړې ده په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لارې تو پیرولری خونو موري د بشري حقوقو د اوسني وضعیت د خوالي لپاره په مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړي. هغه دا هم لیکلي چې افغانان په ځنګړي ډول خځي باید د افغانستان په اړه بحثونه کوي وندل ولري. هغه هم داسې مهال چې طالبان په دې غونډه کې ګډون لري. هندی رسنۍ وايي په نوې ډلي کې د افغانستان د سفارت د تړلو له اعلان وروسته د هند په ممبای او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری ویلي چې خپل فعالیتونو ته به دوام ورکړي. د هند ورځپاڼې په ګډون د ګڼو رسنیو په حواله په ممبای کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردګ هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په هند کې به د افغانستان ټول ډیپلوماټیک ماموریتونه وتړل شي. په ورته وخت کې د وایر په نوم یوې بلې هندي رسنۍ په نوې ډلي کې د افغانستان د سفیر فرید مامونزي له خولې ویلي چې د سفارت ټول کارونه به نن ودرول شي. تر دې مخکې په نوې ډلي کې د افغانستان سفارت دننه یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له امله نوم دنو خودو په شرط ازادي راډیو ته د یو مکتوب د کاپي پاستولو سره تایید کړی و چې د دې ډیپلوماټیک ځای د ځنډولو پریکړه د هند بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه شوې ده. ټاکل شوې نن د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د زوی شهزاده میرویس ظاهر جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د شهزاده میرویس ور مصطفی ظاهر تیر ماښام په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د جنازې مراسم باندې سهار 10 بجې په تپې مرنجان کې وشي. د ځینو راپورونو له مخې شهزاده میرویس شپږ شپېته کلن او له ډېرې مودې راهیسې په کابل کې اوسي. د افغانستان د خوځو د والیبال ملي لوبډله نن په آسیایي سیالیو کې له قزاقستان سره لوبه کوي. دا د چین په هانګژو کې د دوی لومړۍ لوبه ده. په آسیایي لوبه کې د افغانستان په استازیتوب هغه نجونو برخه اخیستې چې بهر اوسېږي، ځکه طالبانو په دې سیالیو کې د افغانستان دننه هېڅ نجونو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې کیمیا یوسفي د افغانستان په استازیتوب د 100 متره ځغاستې په لوبو کې هم یا وروستی ځای خپل کړی دی. هغې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په دې سیالیو کې د مقام په نسبت هغې ته په دې سیالیو کې د افغان نجونو استازیتوب مهم و. د کیمیا یوسفي په ګډون 11 ښځینه ورزشکاران د افغانستان په سازیدو پاسیایي سیالیو کې ګډون کړل. د راپورونو پر بنسټ د ایران په زاهدان ښار کې لږ تر لږه 23 کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو ټپیان شوي دي. پرون خلک هلته د زاهدان د خونړې جمعې د لومړي کال د پوره کېدو په درشل کې د لاریونونو لپاره راوتلي وو. د ایران امنیتي ارګانونو زاهدان ته تازه نمي ځواکونه هم استولي دي. د آزاد اروپا فردا راډیو د شمیرو پر بنسټ د 2022 کال د سپتمبر په 13مه د جمعې په ورځ د ایران د امنیتي ځواکونو په ډزو سره په زاهدان ښار کې لږ تر لږه 115 کسان ووژل شول او تر 300 زیات نور ټپیان شول. زاهدان کې اکثر بلوڅان سنی مذهب میشتي چې تل د ایران د رژیم له دوګونی اس چلن شکایت کوي. او د جمعې در پای د نګورنو قرنباغ څوباندې 15 اصل نرمنی ټبر او سیدونکو لسیمه جبري کړه کړي د حالت د آذربایجان در بریدونو مخ کې یو سل شل زر امنیتی ټبري اوسیدل. نرمنستان د دولتي اژانس د راپور پر بنسټ د جمعې تر ناوخت شاوخوا 3 نوي زر ارمنی کډوال د نرمنستان خاورې ته نوتلي دي. لدی سره هم حاله ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې تمه ده دا اونۍ یو پلاوی نګورنو قرباغ ته د وضعیت د ارزولو لپاره ولیږي. سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل درته خپور شي. د ماسکاو فارمټ غونډې د په بخښنې د ماسکاو فارمټ د 15 غونډې پای ګرون کوونکو تر هغه سره مبارزه هم شموله حکومت او د بشري حقوقو درناوی غوښته. یو شمیر دینی عالمان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دینی عالمانو په شوراګانو کې یوازې خپلو پلویانو ته ځای ورکړی.
مکتوب و فرمانی که
هغه مکتوب چې لکنده هر څه خرغی او مولیدل چې هیڅ شیعه عالم او زموږ اهل سنت دینی عالمان په هغه نوم لړ کې نشته.
په بلوچستان کې له پرونی مرګونې پیښې وروسته د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ ویلي دوی به له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکړي. ګڼ نور مهم موضوعات مو هم راټول کړي. راسره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د تاسی ازادي رادیو ته غواګیاست. د مسکو غونډه په افغانستان کې لتر هغه سره د مبارزې د یو جامع حکومت د جوړېدو او بشري حقوقو ته د درناوي پوښتنه پایته ورسیده. د روسي په قازان خار کې په دې غونډه کې د سیمې د څو هیوادونو استازو ګډون کړو. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د مسکو فارمټ په غونډه کې ګډون کړی و، ویلي چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت کار نه ورکوي.
د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه دا وار د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې وشوه. ګډونوالو غوښتنه درلوده چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته او له نړیوالې ترهګرۍ سره کلکه مبارزه وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې غونډه کې پرون وویل طالبان نه دي توانېدلي په افغانستان کې د داعش په ګډون د تروریستي ډلو په وړاندې لازم اقدامات وکړي. کابلوف زیاته کړه روسیا هڅه کوي په افغانستان کې په ملي کچه د پخلاینې زمینه برابره کړي او ټولې سیاسي ډلې په حکومت کې موجودې وي. د مسکو فارمټ ناسته کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم حضور درلود. نوموړي په خپلو خبرو کې د څه باندې لسو هیوادونو استازو ته وویل په تیرو 45 کلو کې په افغانستان کې د بهر په سپارښتنه ټول شموله حکومتونو نتیجه نه ده ورکړې، نو ځکه دای له نورو هیوادو غواړي چې د داسې حکومت پر جوړېدو ټینګار ونه کړي.
د پاشلتیا اساسي لامل د بهرنیو فرمایشونو د منلو په نتیجه کې د ولس په وړاندې د مشروعیت بحران رامنځته کېدل او په مقابل کې ولس راپارېدل.
د مسکو فارمټ په غونډه کې پر طالبانو سربیره د روسیې، چین، پاکستان، هند، ایران، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان او قرغیزستان استازو هم ګډون کړي وو. دغه راز متحده عرب امارات، سعودي عربستان، قطر او ترکیه هم د مسکو په کازان کې جوړې شوې غونډې ته د سارون کوپتوګ خپل استازي استولي. په تیرو دوه کلو کې هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان اوسنیو واکمنانو د یو جامع حکومت د جوړېدو او د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د زده کړو او کار د حق د رعایت په اړه د نړۍ غوښتنې نه دي منلي. یوازې د طالبانو حکومت او چارواکو تل ویلي له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان پر نورو هیوادو بریدونه وکړي. په دې وروستیو کې په تاجکستان او ازبکستان کې د داعش لخوا د بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي اصلي پټنځای په افغانستان کې دی او له هغه ځایه بریدونه پلان او ترسره کوي، خو طالبانو تل دغه ادعا رد کړې ده. د موسکو فارمټ په 2018 کال کې د افغانستان په اړه جوړ شو. د دې فارمټ په وروستۍ غونډه کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې وشوه د طالبانو استازو ته بلنه نه ورکړل شوې. په پرونۍ غونډه کې د امریکا استازي نه و بلل شوی. د نورو افغان سیاستوالو د ګډون په اړه هم څه نه دی ویل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت تیرونه اعلان وکړ چې په ټولو ولایتونو کې د علماو شوراګانو د جوړولو چارې بشپړې کړې دي. د علماو شوراګانو ځنی غړو طالبانو ته نږدې سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې د شوراګانو مسؤلیت به په خپل ولایتونو کې پر حکومتي چارو څارنه او له حکومتي ادارو سره د خلکو د ستونزو شریکول. خو ځنی نور دیني عالمانو شنن کې بیا دا شوراګان انتصابي بولي او دا کوي چې د طالبانو له اړوند ملایانو پرته نور دیني عالمان پکې نشته.
د طالبانو حکومت تیر کال د مرغومی یا جد میاشت کې په کندهار کې د دی ولایت د علماو شورا جوړ کړه چې د دی لړۍ ورستۍ هغه د لوګر د علماو شورا و چې تیرونه یې د غړو 14 کسیز نوملړ اعلان شو. د طالبانو حکومت ویان هم له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په څلور تر شو ولایتونو کې د علماو د شوراګانو د جوړېدو چارې بشپړې کړي او غړي یې ټاکلې دي. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت اکثره چارواکي ملایان دي، د علماو شوراګانې به د دوی په حکومت کې څه مسؤلیت او صلاحیت ولري؟ د کابل د علماو شورا مالی او اداري مرستیال شیخ عبدالحمید حماسي د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کاری یغه خو چې دا د هر ولایت مغ خپل ولایت پورې مربوط ده. مثلا د والی، د قومندان، د استخباراتو ټولې حکومتي ادارات چې دي دغه د کار څارنه دوی کوي او سره لدی یو بلغه اداره چې ولس کوم شکایت لري لکه مورګان هغه دغه شورا سره شریک کوي او دغه شورا بیا دغه مربوطه اورګان سره خبر شریک کوي.
خغلی حماسی وای د علماو شوراګان یو مشر، یو مرستیال او یو مالی او اداري مرستیال لري او په هر ولایت کې د غړو شمیر توپیر کوي. د طالبانو د لومړی دورې یو چارواکی یو سیاسي شنن کوي سید اکبر اغا وای د علماو شوراګان به د طالبانو په حکومت کې په ولایتي کچه د مخکینی حکومت د ولایتي شوراګانو په څیر رول ولوبوي. خو نو موړی زیاتوي چې باید په ترکیب کې د علماو ترڅنګ نور مخاورو ته هم ځای ورکړل شوی وای.
شو خبره بداوی چې د علماو د شورا سره نور بانفوزه مصلحین او شخلګه ملګری وای، خو بیا هم یو څه څو ملګری دي چې تر دغه نو کې زیات سره ملګری وای، دا به ډیر ښه وي د ملت پران نمایندګي به کړی وای.
سید اکبر اغا زیاتوي د علماو اوسنۍ شوراګانې ډیر اجرایوي صلاحیتونه هم لري او په رسمي چوکاټ کې دي، خو د نوموړي په خبره د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې د علماو شورا یوازې د اړتیا په وخت کې راغوښتل کېده او مشوره ترې اخیستل کېده. سره له دې چې د علماو شورا غړي وایي کاري پر حکومتي چارو څارنه ده، خو د حقوقي او دینی مسایلو کارپور ډاکټر صلاح الدین سعیدی بیا وایي تر اوسه د دې شوراګانو صلاحیتونه او مسؤلیتونه نه دي واضح شوي.
دا چې اوس به په کومو اصولو کومو قواعدو آیا د شوراګانو فیصلې به کمپلسري یا وجیبوي وي یا مشورتي وي، او د دې په څنګ کې لسها او نور هغه مطالب چې باید روښانه شي دا باید قانون روښانه کړي. کم قانوني روښانه کړي چاته معلومه نه ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور دنیا عالمان بیا د علماو د شوراګانو په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شوراګانو کې یوازې هغه ملایان انتصاب شوي چې د طالبانو د ډلې اړوند دي. په بامیان کې د شیعه دیني عالمانو د ټولنې مشر نصر الله وایزي ادعا کوي چې د دې ولایت د دیني عالمانو هغه نوملړ چې دوی له طالبانو سره شریک کړی وو یو کس هم ترې د دې ولایت د علماو شورا ته نه دی غوره شوی، او په خبره یې په ځای طالبانو خپل کسان ګمارلی دي. نوموړی وایي
مکتوب و فرمان کې
هغه مکتوب چې لکنده هر څه خرغی او مولیدل چې هیڅ شیعه عالم او زموږ اهل سنت دینی عالمان په هغه نوم لړکی نشته، هغه لس هم چې راغلی او د عالمانو نمونه پکښته، دا له هغه ډلې څخه نه دی چې له بامیان ولایت څخه لیګل شوی وو.
په تیر جمهوری حکومت کې د کابل د علماو شورا مشر مولوی عبدالقادر قانیت هم ادعا کوي چې د طالبانو له لوري په جوړو شویو شوراګانو کې د دې ډلې له ملایانو پرته نور عالمان نشته. ښاغلی قانیت ازادي راډیو ته وویل چې د علماو مخکینۍ شوراګانې انتخابي وې، خو اوسنۍ شوراګانې د نوموړي په خبره انتصابي دي.
علما انتخابات برگزار میکرد نه صرف وزارت حج او اوقاف.
علما او به د حج او اوقاف وزارت ته لارې ټاکنې کولې، خو اوسنۍ شوراګانې انتصابي او دی وی ډلې دي چې 14 یا 15 تنه غړي لري. دا شوراګانې د افغانستان د ټولو علماو څخه نه دي تشکیل شوي، څنګه چې مخکې شوراګانې نمایشي وي او له علماو څخه حکومتونو د خپلو ارتیاو په اساس فتوا اخیستله، نو ویلې شو چې اوسنۍ شوراګانې هم نمایشي او د حکومتداري او خپل مشروعیت په خاطر استفاده ترې کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دیني وکو پاړه څونه ویل، خو تر دې مخکې ځینو کورنۍ او رسنۍ ته ویلي وو چې د علماو شورا په ترکیب کې د دیني علماو ترڅنګ قومي مشرانو ته هم ځای ورکړی. د طالبانو حکومت لخوا د علماو په جوړو شویو شوراګانو داسې محل نیوکه کیږي چې تر دې مخکې هم ورته شکایتونه شوي چې طالبانو ډېر حکومتي بستونه خپلو کسانو ته ورکړي، او په وروستیو کې حتی په مسلکي او اکاډمیکو بستونو کې هم خپل داسې کسان ګمارلي چې مسلکي پوهه او تجربه نه لري. طالبان داسې محل د علماو شوراګانې جوړوي چې د دوو کلونو له تیرېدو وروسته یې هم حکومت سرپرست دی، د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اساسي قانون نه لري. که څه هم طالبان وایي د رسمیت پیژندلو ټول شرایط یې پوره کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو او نورو هیوادونو تل له طالبانو غوښتي چې تر بهرني مشروعیت مخکې باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي او د ټول ګډونه حکومت د جوړولو تر څنګ دی ټول افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو اورئ، د خبرونه په لوی منیمای کې بعد ازادي راډیو بل اونیز خبرونه تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه دغه خبر شي. له هغه وړاندې بیا هم ورکړو څو نور مهمو خبري موضوعاتو ته. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه به د وروستي ترهګر تر ختمولو پورې روانه وي. کاکړ د خبره په پاکستان کې د وروستیو مرګونو بریدونو په خبرګون کې کړې ده. پرون د بلوچستان په مستونګ او د خیبر پښتونخوا په هنګو کې به مې چاودنو لږ تر لږه 50 کسان وژلي او شاوخوا بیا نور یې ژوبل کړي.
د مستونګ سیمه ایز روختون له هغه ټپیانو ډک دی چې د جمعې پور از مدینه جمعه ته څیرمه دی او ځانمرګ بریده هدف وګرځیدل. د مستونګ د پیښې یو شاهد فیروز خان وایي ګڼ عزیزان یې دې برید کې قرباني شوي. هغه د امریکا هغه اردو څنګه ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. مګوانډې ته روانېدو کې و چې دا چاودنه وشوه. هغه وخت نه پوهېدو، یوازې ولوېدو، غوږونه مو ټول بند وو، کار یې نه کاوه. یوازې مو لیدل چې ټول زخمیان پراته دي. زموږ د کورنۍ له لاسو زیات کسان شهیدان شوي، تر او ماما زامن ټول شهیدان شوي، لږ تر لږه لس نور ټپیان هم دي. رویټرز اژانس د پولیسو او روغتیا پالانو په اوله ویلي د مستونګ په برید کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا په انګو کې هم په ورته برید کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي. د دغو پیښو ځینو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ بلل شوی. په دواړو سیمو کې بریدګرو هغه خلک هدف وګرځول چې په جمعتو کې د حضرت محمد د میلاد د مراسمو د لمانځلو لپاره ټول شوي وو. د پاکستان چارسنبالې صدر اعظم انوار الحق کاکړ چې د راپورونو له مخې د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللی، په خپله ایکس پاڼه دغه مرګونی بریدونه وغندل. کاکړ ویلي هیواد به د وروستي تراګر تر ختمولو پورې د تراګرۍ پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. د پاکستان موقت صدر اعظم د پیښې له قربانیانو سره خپله خواخوږي ښودلې. د دې راپور تر لیکلو پورې په مستونګ او هنګو کې د دغو مرګونو بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو پاکستاني چارواکو تل د داسې بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي او ورسره تړلو ډلو باندې اچولی. د مستونګ او هنګو بریدونو په غبرګون د پاکستان یو لندن میشتي شنونکي فران جیفری په خپل ایکس پاڼه لیکلي، مهمه نه ده چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې بریدونه داعش یا ټي ټي پي کړي وي، ځکه د ده په خبره دا ټولې ډلې د هغو لویو وسلوالو ډلو انشعابي ګروپونه دي چې درې څلور لسیزې د پاکستان د دولت لخوا ملاتړ کېده او امکانات ورته برابرېدل. اخو د افغانستان د ډنګ شوي جمهوري نظام د ولسمشر مرستیال امرالله صالح هم په خپل ایکس پاڼه د دې برید په غبرګون د فران جیفری نظر تایید کړی او ویلي دي اړتیا ده چې د دې مسلې ریښو ته پام وشي. صالح ویلي دا بریدونه او هغه چې افغانستان کې کېدل څه توپیر سره لري. د پر پاکستاني مشرانو چې د ده په ادا افغانستان کې د خلکو په وژنې خوښي ښودله، غږ کړی چې وخت یې دی خپلې تېروتنې ومني او پښیماني وښيي. پر پاکستانی چارواکو په خوانی وکی کېدل چې ځینو یې وسلوال په تیره بیا طالبان په خو او بدو ویشل. له دې ټولو سره سره د پاکستان حکومت او پوځ په وار وار تورونه لګولي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د پاکستان په خاوره باندې بریدونه دوه چنده زیات شوي. دا تورونه طالبانو په کلکه رد کړي او ویلي دي د افغانستان له خاورې چاته د نورو پر ضد د فعالیت او بریدو اجازه نه ورکوي.
وړاندې له دې چې په روزګان کې په ماشومانو کې د شیری د ناروغۍ د زیاتېدو په اړه باندې لسمې درته راپور خپور کړو، وربشو د زنیو نړیوالو مطبوعاتو د مهمو ټکو په اړه به واورو چې د افغانستان په اړه څه مطالب لیکلي.
د امریکا د متحده ایالاتونو له واشنگتن ایالت څخه خبریدونکي ورځپاڼې سیاتل ټایمز پرون د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د مسکو فرمټ پر 15 غونډه لیکنه خبره کړې چې روسیا یې قربانه وه او د طالبانو استازو هم پکې پر سیمه ایزو ګواښونو خبرې وکړې. ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله لیکلي دا غونډه داسې وخت کېږي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه روانه ده او مسکو هڅه کوي پر مرکزی آسیا خپل نفوذ وساتي. په مقاله کې د روسیې د تاس خبري ایجنټس په حواله لیکل شوی په دې غونډه کې پر سیمه ایزو ګواښونو او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو تمرکز وسو. که څه هم د طالبانو حکومت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی غونډې ته وویل دوی ته د څوک د حکومت ولې د څرنګوالي نسخه نه وړاندې کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم په دې غونډه کې برخه درلوده او وی ویل روسیه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ترڅنګ له افغانستان سره په بې پرې ډول مرسته وکړي. د سیاتل ټایمز په لیکنه کې ویل شوي چې څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو د خپلې لومړۍ واکمنۍ په څیر چې له 1994 څخه تر 2000 لومړۍ میلادي کال یې دوام وکړ درګرده سخت قیودات لګولي دي. د لیکوال په وینا طالبانو له شریعت د خپل تعبیر له مخې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې له هر ډول کارونو او عام ژوند څخه محرومه شوي دي او په وروستي مورد کې د دوی سینګار ځایونه هم وتړل. د هند ټایمز اف انډیا ورځپاڼې پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د چارو د ځنډولو پر احتمال لیکنه خپره کړې چې دا موضوع د هند په ډیرو رسنیو کې د بحثونو سبب شوې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه وروسته له هغې ځنډول کیږي چې د افغانستان سفیر فرید مامونزی او نور علی رتبه ډیپلوماټان اروپا یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستلو لپاره له هند ووتل. د افغانستان د سفارت یو چارواکی پرون جمعه ټایمز اف انډیا ته ویلي لږ تر لږه 15 افغان ډیپلوماټان له هند وتلي او اوس په دغه ډیپلوماټیک استازولۍ سرپرستی د هند حکومت پر غاړه وي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د هغو ډیپلوماټانو لخوا چلول کېدی چې د پخواني جمهوري نظام لخوا ټاکل شوي وو. د هند حکومت سرچینو دغه تحول ته په پام ورسپاڼې ته ویلي دا پریکړه ځکه سوې چې د هند لپاره د افغانستان سفیر په تیرو څو میاشتو کې له هنده بهر وو او کله چې ډیپلوماټانو د خپلې پناه درخواستونو لپاره تاییدي واخیسته دوی هم په پرله پسې ډول دریو مو هیوادونو ته ولاړل. د ورسپاڼې په لیکنه د هند لپاره د افغانستان سفیر فرید مامونزی چې له هنده بهر ژوند کوه ادعا یې درلوده چې د سفارت چارې پر مخ بیایي. د لیکوال په وینا د هند حکومت د دې سفارت د تړل کېدو ملاتړ هم نه کوي. په هند کې د افغانستان سفارت پر مشرۍ څو میاشتې مخکې هم لانجه راغلې وه چې طالبانو په اپریل میاشت کې د قادر شاه په نوم خپل کس چې په دې سفارت کې د تجارتي مشاور په توګه کار کوه د دې سفارت د مشرۍ لپاره ونوماوه. خو د افغانستان سفیر فرید مامونزی او په سفارت کې دننه نورو ډیپلوماټانو یې مخالفت کړی و.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
لجمن سره سم دروزګان خلک وایي په ماشومانو کې د شری ناروغي زیاته شوې د دې ولایت اوسیدونکو له روغتي مسولینو غواړي چې سیمتای د شری واکسین ورورسوي. خدا چې د مسولینو جواب ورته سده جزئیات په راپور کې واوري.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د شری ناروغي د په خوا په پرتله څو برابر زیاته شوې او د ګڼو ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي دي. زاهد بچا د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند د سرخوم د سیمې اوسیدونکو دي او د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې په سیمه کې د په خوا په پرتله ګڼ شمیر ماشومان په شری ناروغي اخته شوی دي. وی وای دا چاره د دوی لپاره د اندیشنې وړ ده.
زمانم زاهد بچا دي زمړ په کلی کې داسې ګوره داسې د شری مرزي دونه زیاته ده چې معنا بخې به نهایت زیاته ده. ګرد ماشومان داسې سره په تکلیف دي. معنا دغه مسلین باید ټوله باید د شری د مرزي لپاره پاملرنه وکړي او راشي مشکل ته او حکم په اول زمړ په کور کې شری شته. دغه مسلین چې ټوله مسلین سره دا هیله کوم چې معنا راشي د زمړ هیوادوال او زمړ کوم کلیوال او هغه ماشومان ته پاملرنه وکړي چې معنا په دغه مرزي اخته.
شری یا سرخکان ساری مرزي ده او تر ډیره هغه ماشومان په دغه ناروغي اخته کیږي چې واکسین یې نه وی تر لاسه کړي. شاولی د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو بل وسیدونکو دی او دی هم وایي چې په سیمه کې د په خوا په پرتله د شری ناروغي زیاته شوې ده. خدای غوښتنه کوي چې د شری ناروغي واکسین دی زیات شي او کور په کور دی د واکسین کمپاینونه تر سره شي.
زموږ په کلی کې خو شری دغه نه ډېر سوی دی چې په خوا به په لس کې یو دانه و اوس عام دی. ګای دوه کوره پختی دغه دوه اوس چې راوځه نور دوه کوره ته ځي. دغه واکسین چې دی راوی ناری وی په فصل کې یا په وطن کې ناری وی په دشت کې ناری وی واکسین دی په ماجه کې راولي. ماجه ته آیا ته فکر وکړه زه نه یم زه یو سړی یم زما څلور پنځه دانې عیالونه د واکسین دي اوس الانه زه د اوس الانه خبرې درته کوم. ما پرون واکسین والا ته ویل پرون واکسین والا راغلی باره ما ورته ما چې ناری وای په فصل کې یا په دشت کې ناری وای و ماجه ته راول. ماجه ته تا ته څوک درولې زه په فصل کې زما مور خو نه شه دروستلی ورور ورسه دروازه ور وټک ور سړی د خپل واکسین ورکه دی رقم یې مکه ورور.
بلخوا د اورزګان د عامې روغتیا په ریاست کې د واکسین د برخې مسول بخ محمد مصطفی بیا د خلکو د خبرې ردوي چې ګواکې د شری ناروغي زیاته شوې. دی وایي د پخوا په پرتله د غلطه د شری ناروغي کم شوې ده.
اورزګان کې کم تاسو خبره وکړه چې د شری واقعات زیات شوې دي دا موږ مطلق ردوو. دا سپیش نسته چې اورزګان کې دی وجود ولري او موږ دې په خبر نه یو. د شری واقعات اکثره وخت په یو کلی او ساحه کې خال پیدا کیږي چې دغه د لپاره موږ ورځنی واکسین په کلینیکونو کې لرو. هغه د کلینیکونو د خوا څخه د هغوی خدمات کیږي.
اورزګان ولایت د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې لا هم واکسینونه پکښې کې سایت پر سایت ترسره کیږي، او د واکسین کمپاین کوونکي اجازه نه لري چې ماشومانو ته د کور مخې ته واکسین واروړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو پر وې پاڼه هم زموږ ژوندۍ خبرونه لري. سلیری سات زموږ خبرونه ال تخبري کې کوله شي زموږ خبرونه په وې پاڼه باندې واوري د ژوندۍ په نامه باندې ال ته یو سره او لیکه ده، په هماغه باندې کلیک وکئ زموږ خپرونې ته ستر ژوندۍ پلی کوي، او که بیا غواړئ زموږ تکراري خپرونې غواړئ او کومه خپرونه لته دلته سیمې شوې وي هغه د خپرونو په جدول کې موندلی شي. ستاسې بیلابیل پیغامونه را رسېدلي، دا به واورو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترمه، یو درخواست یو عرض لرم چې غواړم چې تاسو د ترافیکو د کابل د ترافیکو ریاست او رئیس او د ترافیکو له مشرانو سره شریک کړی. دوی په دې لنډ ورځو کې داسې امر کړی دا چې د 15 نوی ماډل نه ښکته موټر به ټیکسی نه کوي او سورلۍ به نه وړي، ټیکسی لین نه ورکوو. اوس که چیرته 15 نوی ماډل نه ښکته ټیکسی لین ورنه کیږي، د سورلۍ دپاره پرېنه دي، دغه ډرایوران ټول بېروزګاره کیږي او کور کې به د شپې یو مړی ډوډۍ هم نه وي. دا ډېر یو غریب ملک ده، او دلته څوک دا هغه نه لري وس او توان نه لري چې د ټیکسی ته ټیکسی لین واخلي یا ټیکسی رنګ ورکړي. نو نه دې رنګ وس لري نه دی هغه، خو مهمه خبره پکې دا ده که چیرته ټیکسی لین ورکوي نو مفتي باید ورکي، او که ټیکسی لین هم کیږي باید ټول عموم وشي. دا ماډل خبره نه وي چې دا اووه نوي ده او دا شپږ نوي ده، دا نوي ده. وسلام.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد له هلمند آزاد څخه زما د امارت اسلامي څخه خصوصا د حج اوقاف وزارت څخه د غوښتنه ده چې د افغانستان کې د ولایت تر ولایت، د ولسوالۍ تر ولایت او داسې تر مرکز کابل، مثلا د هرات څخه بیا د کابل تر مزار، داسې عمومي شهر شیم یا د ولسوالۍ پورې بیا چې موږ د زنانو دپاره تشنابونه نه لرو، عبدالمنده ځای نه لرو. دا ډېر ضروري دی چې په هر شواروز کې پر د عمومي شهراو باندې په لکهاوو زنانه په جریان کې د سفر دي. دې ته یو هغه د حاجت د نه پوره کولو سخت ضرورت دی، بل هغه دی چې لمونځ پاته دی، نس کول اودس لمونځ لمانځه ځای نهست، نه د اودسه ځای سته، نه ضرورت ځای نهست. لهذا نو حج اوقاف باید د خیره بنسټوسه چې خپل په وسنه د بودی جنورته لري، د خیره ټولونو څخه، نړیوال خیره ټولونو څخه په دیاړه کومک وغواړي چې پر 10 کیلومتر یا پر 10 کیلومتر باندې زنانو د فاره تشنابونه او د مسجد د منځ ځای د جوړ کی. دې ته موږ اشد ضرورت لرو، او د عمومي شورا باندې خپل حکومت لاس په لاس امارت اسلامي لاس په کار سي چې دغه تشنابونه جوړ کی. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
مانا چې پیغامونه مو راستولی وو، که غواړی ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راواستوي، د واتس اپ هغه شمیر چې د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې تاسو ته خبرېږي، موږ د خپل پیغامونه راستولی شي. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې دلته خپرو کړو. یوازې پیغامونه چې د ستونزو په اړه وي او که نور مهم مطالب هم تاسو فکر کوئ چې له ازادي رادیو یې خپرېدل اړین دي او یو حل لار ورته موندل کېدلی شي، موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ. تر خواهی د خپلې سیمې په اړه باندې مهم موضوعات هم له موږ سره شریکولی شي، کېږي ځینې مهم نور مطالب هم راواستوئ ازادي راډیو ته. شاید یو ښکلی ویډیو، یو ښکلی انځور د خپلې سیمې او نور، یعنی هغه چې فکر کوي د ازادي رادیو پر وی پاړه باید خبره شي، موږ په د ازادي رادیو په ټولنیزو رسنوي هم درته خبرو کړو، او تر خو به یک ساسي سنځي وي د پیغامونو په شکل باندې هغه هم د ازادي رادیو په خبرونو کې درته البته په بیا لا پیل خبرونه کې چې خبريږي درته خبره شي. د خبرونه په لومړیو کې مې یادونه کړې و چې د دې یو ساعت خبرونه دویم نیمایي چې نیم ساعت کې د ازادي رادیو اونې خبرونه تاندې څنګه لپاره جلا شوې چې د ازادي رادیو له خوا د ځوانانو لپاره چمتو کیدونکې ځانګړي خبرونه ده. خو وړاندې لدې چې د خبرونه ته ور د خبرونه ته وګرځو او د خبرونه خبره شي، په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې کیدونکې دي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بشری حقوقو او خصوصو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وای د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشران په دې موافق شول چې د نجونو او خصوصو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د دې هیواد لپاره ویجاړونکي. هغه نن په خپل ایکسپاند لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خوای د ډیپلوماټیکو او کوټولو هڅو لاله په افغانستان کې د نن او بهر د افغان خوځون جنوب ملاتړ ته دوام ورکړل شي. هندی رسنۍ وايي په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت د تړلو له ایران وروسته د هند په ممبای او حیدرآباد کې د هیواد کنسولګری ویلي چې خپل فعالیتونه ته به دوام ورکړي. د هند ورځپاڼې په ګډون د ګڼو رسنیو په حواله په ممبای کې د افغانستان جنرال کنسلی زکی وردک هغه راپور نه رد کړي چې ګواکې په هند کې د بعد افغانستان ټول ډیپلوماټیک ماموریتونه وتړل شي. ورته وخت کې د وایر په نوم یوې بلې هندي رسنۍ په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفیر مامونزی له خولې لیکلي چې سفارت ټول کارونه بنن ودرول شي. تاګل شوی د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د زوی شاهزاده میرویس ظاهر جنازان په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه ورور مصطفی ظاهر تیر مخام په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د جنازې مراسم بنن سهار 10 بجې په تپې مرنجان کې وشي. د زنیو راپور نور مخې شاهزاده میرویس شپږ شپې ته کلانو او لډیرې مودې راځي په کابل کې اوسید. د افغانستان د خوځو د والیبال ملي لوبډله نن په آسیایي سیالیو کې له قزاقستان سره لوبه کوي. دا د چین په هانګژو کې د دوی لومړۍ لوبه ده. په آسیایي لوبو کې د افغانستان په استازیتوب هغو نجونو برخه اخیستې چې بهر اوسیږي، ځکه طالبانو په دې سیالیو کې د افغانستان دننه هیڅ نجلۍ ته د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د راپورونو پر بنسټ د ایران په زاهدان خان کې لږ تر لږه درویش کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي. پرون خلک هلته د زاهدان د خونړۍ جمعې د لومړي کال د پوره کېدو په درشل کې د لاریون لپاره راوتلي وو. د 2022 کال د سپتمبر په 13مه د جمعې په ورځ د ایران د امنیتي ځواکونو په ډزو سره په زاهدان خان کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شو او تر 300 زیات نور ټپیان شو. او د جمعې په ورځ د نګورنو قرباغ اڅباندې 15 اویا سال ارمنی ټبر اوسیدونکو لسمی جبري کړه کړي د هلته د آذربایجان تر وریدونکو مخ کې 160000 ارمنی ټبر اوسیدل. د ارمنستان د دولتي اژانس د راپور پر بنسټ د جمعې تر ناوخته شاوخوا 93000 ارمنی کډوال د ارمنستان خاورې ته ننوتی دي. او سم لژمنې سره سم تاندې څنګه خبرونه واوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تند څنګه ترنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتره چې گیم وي د بیروزګاری د لاسه گیم وي.
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کېدای شي؟
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمان درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړی کی ناست ولاړی مطالعه درس نیو مهارتونو زده کول کله د ویډیو لوبو بدیل.
ورس تربلې د ټکنالوژي لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډیر داسې کارونه دي چې باید په فزیکی ډول وشي، خو اوس خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبي دي چې که په فزیکی ډول وشي پایلې ښه صحت ده، خو اوس ډیر ځوانان لوبي هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅیږي. مسیح الله هغه ځوان دی چې وای تر نا وخته د پبجی په نوم یې ویلوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له لسو بجو یې پیلوم. د شپې تر دو یا دوه نیمو بجو لوبه کوم. سهار لس بجې راپاڅېږم، بیا دولس بجې ښوونځي ته ځم او تر مازدیګره هلته وم. له ښوونځي وروسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپله ورسره علاقه ده او بل ملګري مې هم راسره دي چې په شریکه لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم، خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅېږي او داوی ورسره کوي، یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی شمس هیلمن وایي د ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت د لوبې وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دي چې یو خو په منظم ډول باندې د دغه گیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلاشه مصرف کیږي. فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي، نو دوی په خپله د دغسې گیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلي ورته او د یو زنځیر په شکل نوی ځوان کل یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځنیو کارونو بوختیا او ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې گیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوی وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو گیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دوکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلیږي وایي ډیر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتر چې گیم وایي د بیروزګاری د لاسه گیم وایي. که چېرته هغه ځوانان نوره وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت گیم نه وهي. مونږ ته چې کوم کسان راځي وروره، دا خو ټول ماته معلومات شه وروره، کاروبار نه لري، کور کې بیکاره یې وروره، یو صرف درس وایي، نور تمامه ورځ گیم ته ناست وي. زه خپل هم ګوره گیم وهمه، که نه چې کار وخت وي هغه د کار مخته وړمه، کله چې بیکاره شمه گیم وهمه. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپله توجه گیم پورې راوړی ده، گیم زیاتر وهي، نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي، وروره د درس نه هم، د هر شی نه سړی باسي. باید ځانان خپله توجه وکړي وروره، چې زندگی لرو، آینده لرو، وروره باید خپل دا کار کم کی. د کار په وخت کې باید خپل کار مخته ویسي، کله چې وروره درس وایي، درس وخت یې خپل درس وایي. فقط دومره وکړي چې د ورځې نیم ساعت یا یو ساعت گیم ووهي، زیاتر نه.
شمس هیلمن وایي که ځوانان د ویډیویي لوبو په کولو کې افراط وکړي، نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو یې حتما ډیره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي او خپله انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریئر جوړ کړي، ضایع کوي. د وخت زیاده، د پیسو زیاده، د صحت زیان دی. کله چې تر ناوخته سړی ناست وي، خوب یې نیمګړی وي، د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړې وي. کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي، نو حتما درس نیمګړی پاتې کیږي او د درسي سفر نور ملګري به ترې مخکې روان وي، دی به وروسته پاتې کیږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ویډیویي لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، که لومړی دا راته ووایه چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیویي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي؟
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې بوخت دي، چې ډېری برخه ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان پر آسیایي هیوادونو کې دا لوبې کوي، 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمېرې نشته، خو 15 میلیونه تر 2 میلیونه خلک دا لوبې په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي، خو اکثریت برخه ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبې ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیل بیل دی، ممکن بیکاری وی، ممکن دغه لوبو هغه ډیر جذابیت وی په کیفیت جوړ سوی دی او مهم موضوعات دغه دی. خو ډیرې لوبي جنگی لوبي دی، هغه سیمینوال لري، نور لوبي مسته لکه د موټر ځغلونی، موټر بایسکل ځغلونی، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبي کې ستاسو خلک علاقه لري. څنګه کاملی میدان ته نه سي رسیدل نو په مجازي ډول باندې هغه لوبي کوي. که پر څوک په کرکټ کې ډیر علاقه مند خو عملاً کرکټ نس کوي نو د دې ویډیو لوبي لري دغه تند خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري، د دې هغه ډیر مارکیټینګ ورته سوی د دې لوبو ته، تر څنګ په دغه لوبو باندې پانګونه ده، د دغه لوبو ډیر قوي الګوریتمونه کاروي چې د انسان پیژندنه کې مرسته کوي. دې سره چې د یو چا مالک چا علاقه او څه غواړي، څه ډول لوبي خوښوي، دا هغه په اساس باندې خلک ویډیو لوبو ته ډیر جذبېږي.
مننه. دا چې ډیر ځوانان دغه لوبو ته وخت ورکوي، ستاسو په نظر د دې پایله به څه وي؟
هم مثبت هم منفي تاثیرات لري، خو په ټوله کې که سړی راټولوي نو منفي تاثیرات یې تر مثبتو زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان چې لږ لري اوسېږي، او له یو اړیکو ستړي شوي غواړي یو ډول ځان په یو داسې مصروف کړي چې هغه تشویش او درد او خفګان او هغه ستړیا ډول راپکي. یا په ځینې مهارتونو لوړولو کې سره مرسته کیدای مثبت تاثیرات دي. که پرس کې څوک پایلوټ ته نو غواړي چې دی ویډیو لوب لري هغه مهارتونه نور هم زده کړي، که څوک ډاکټر دی ویډیو لوب کې دی طبي نور ټیکنالوژي سره بلد دي، او یا هم مثلا نور دغه سیارخون لري. خو منفي تاثیرات به دوه برخو باندې، هغه منفي تاثیرات ویشل سو، لومړی د فزیکی منفي تاثیرات ویل کې څوک سی لوبي کوي عملا کار کوي، نو دی ویډیو لوب کې خو څوک د ډیر ودو ساتن لپاره دی ناشتي ل دوه لاسو دو سترګو کار اخلي، نو ډیر وخت دی بدن نور غړي هغه سپورت ته ارتانل دل کې نو هغه دی غي درد او ځین وخت بدن کې هغه کم فزیکی فعالیت دی لامل کې سیدی ته په ود مهاله کې ځین ستونزې پیدا کیږي. رواني تاثیرات به دی وسی خلک لټولن لري کېږي، یو ډول هغه عملی اړي کې سیدی ل نور خلکو سره لري، ټولن دوستانو کورنۍ غړو سره لږه است کېږي. انزوا ته زی دغه لوب کې کوم الگوریتمونه کاری دی هغه دی پر روان ځوان تاثیر کوي، د دې په کرکټر په خوی تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنگ او جګړه وینې تو یو لودا ډیر عادي وینې، هغه دی په عملي ځبند کې هغه ورته ډیر عادي ښکاری، یي عمل هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کیږي په عملي ځبند کې. نو دغه منفي تاثیرات دي، خو ټولو ته اشاره کول ممکن ستونزمنه وي.
ستاسو په خبره چې د ویډیو لوبو تر ګټو تاوانونه ډیر دي، نو بدیلې لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغه وختونو کې څه وکړي؟
خو به دا وي چې دوی هغه لوبې څه کوي، نو هغه کې وګوري که لوب مثلا د څه لپاره ده، که جنګ ده نو خو هغه زما پر ژوند او کرکټر او فکر باندې منفي تاثیرات لري، یا که مثلا نور لوبې دي کوي نو د فکر دی چې هغه دوی له کار او ژوند مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړئ څوک ډاکټر ده نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري چې هغه له ده سره په طبي او طبي ټیکنالوژي برخه کې مرسته کوي، یا مثلا یو څوک انجینري برخه کې د مسلک ته هغه لوبې دي وګوري، یا هغه دی وکړي فزیکی لوبې دي وکړي مثلا له ملګرو دوستان سره اړیکې دي کی کی دا گیمونه دي نه انسټال وي، ځکه یو ځل کې انسټال کې څوک لپاره وکړي بیا سندمنه ځان دې ترې خلاص کی. نو تر ډیره د پوری هغه انګیزه درونی ده چې څوک کولای شي د لوبو نه راوګرځي کی بدل پیدا کړو. تر ډیره ادب فزیکی لوبې اړیکې ناس ولاړی مطالعه ترس نیو مهارتونو زده کول کله لسی د ویډیو لوبو بدل شي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي، او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي، او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کېده. دا چې ولې لدی اورو
یو د مکتب فشار داسونه یو د کورس وز بیا بل ورځ سی کورس یو میاست خلاص ولا سی کور کې پختنه کوله یو د ډال خطر سی پلار ډارې دلو سم جواب نه سم ور کولای شیان موږ خپل خز د کړي وس سم زو سی پلار ته کې نه استل شي پختنه کول دیار میاست به پختنه نشکول سی هغه به سی ورته کې نه استل چې مزدا هغه هم دی دا وته بیا وهل به ټکول به نوم به مراد باندې کې خود اس تقیر اور به ته بیا سی کورس تلل د زړه مو کورس نه کې کورس تلل سی مکتب ته
دا وم ټول کې زده کوون کې راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د په سیر ډیر ځکون کې لا نور هم لا درسونه زړه توري کړي
استادان دی ریوار درته درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نو ټوای چا ځان نه وي خیا غو ته نه وای تا څنګه زده د کنه سیز د هم نه وحی دی ټول سمفیان الته ناشتي شرمی د څنګه ما وحی الته استاد لارس بیا ټول درته ځای دیو سم نام ژتوري استاد نام بخي زرم نه کی سر مکتب تلارس
ځینی خون کې او د کورنۍ مشران فکر کوي کدوې زده کوون کې وو هي نو هغه به وډار شي او دا ډار به درس ته متوجه کړي خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوون کې څه نشي زده کولای
موږ وایو چې شنه لختل چار خواته کېږي هغه کېږي ماشوم دې موږ تاسې په لاس کې ده یعنی موږ کوي شو چې راستای کو یا چپا کو یا سره کې جوړ کو په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول د خپل احساس لمخې د ماشومانه احساس او د غښتن لمخې داس یو کینه یو زی داخلي دی به د مغه کارو دای باید لوبی وکي د لوبي په وخت دای باید خوب وکي د خوب په وخت کې دای باید درس وای کوي نه وي ته باید د زمينه سازي ورته وکي چې دای درس وای مطلب د ډب او ادب کې سا وستري وتل د کچیر ته موږ ماشوم تهدید کو وی ټکو چې ته باید تنا درس وای بل باید هڅه ونه وکي د ماشوم غ فطري غوښتنې موږ ورو وجلې اغه ماشوم زیدی رو مختکیږي اغه هیڅ کله اغه ته چې کوم شی تر غوړی اغه کار نه کوي تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راځي مګر مغه به درس نه ویلای
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي محمد سلیم د همدې زده کوونکو لړل دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو ورسره د خپل ټولګي اول نمره شو
لمړی استاد نه به نه درس سره تکرارو همدا ورته لول تاسو درس نه کوی موږ وی وهلو تحقیر کولو وی خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او مکتوی خ درس ته ویل هر ځل به درس سره تکرارو روز مره بس مختلفو کورونې وته دنه به کتل هغه به هپرین نه کو او کوم درس هم سنو ز بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځند تکرارو
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی
د دوی ټولو آی کیو یا غدې هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم دا یو څه نه وي یو زده کوونکی به لومړی درجه په ټولګي کې یو به ورسته وي یو به په متوسط حالت کې قرار لري یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی یو څه زده کی او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو واره هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړ وي او د چا کم وي
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي د خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په خډول نشي زده کولای
ما خپل د صحت څخه کړی دا چې اول د درسي چاپیریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره دوی راکینو ما درس وای ز خپلم کتاب وایم او دوی هم حسوم ما رویم دا چې د سره چې ز خپل دوی سره ماشوم کیګم یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفات باندې نه غواړم چې ال ته په خونځي کې دوی تهدید شي عموما په افغانستان په خونځي کې دا یو معاملې ده چې اوسم او سازان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي حتی په دې شخصي خونځي کې هم د سيدي ز غواړم چې دی مهربان پلار دی مهربان ملګری په صفات باندې دوی سره وو سم حتی دوی ماته عادي سنځ وو یا عادي مشکل وو زلو دوی سره مرسته وکمه
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د خوانځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري د خپل اولادونو وګوري چې دوی ولې درس نه وایي په کور کې 15 ماشومان دي په 15 کې درې درس نه وایي دوی وایي دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کیدلی، دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یوه لویه ستونزه دا هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدې او ودونه کیږي. ولې ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژده او واده کیږي؟
د رسم و رواج په حساب چې د نجلۍ ساتنه مشکله ده، ورې کوله
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولی شي؟
هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي،
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی.
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلي نه وي، دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یو سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي، او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي، خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي، او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو په کوچنیوالي ورکو، دوام بې له دې چې هغه ووینو چې آماده ده دې ته، نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده که نه ده. یعنی د هغه د رسم و رواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده، ورې کوله. یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکي نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکي د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقومو په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد ته منځ کې وقفه راولي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي، او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نه وربرابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو، اقتصادي عامل ته ګوري. کورنۍ کله چې هم نفوذ ډېرېږي، د دې دا مصارف ډېرېږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست ولایت اوسیدونکی محمد معصوم وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته یې هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ما ته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري که نه، په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د ده بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځوانۍ مې چې وه ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو د سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یار اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډیریږي او درس ته پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
من ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسې کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو، دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو. دی نو دغه اړیکې بیا را پرې نخو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل. هملته بیا دوکان شروع کړ، که نه استادانو به ډېر تشویق کولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړیږي. مګر هغسې ونه شول ارمانونه یې همغه دې واده سره، هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامی وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډیرو اروایي ستونزو سره مخ کیدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسیږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جی کې حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
بل کې د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي، خو د دې ترڅنګ دوی باید عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وي.
کله چې انسان بالغ شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح د داغې له نگاه نه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ یا معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، اغه عقل پوخ وی، اغه په خپل خپل باندې ولاړ وی، د بلچا په وګو باندې آینده کې بار نیوي. حضرت علی رضی الله عنه چا پختنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته، اغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، و یا اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دین بیا کم ور ولا کسان نشي وتله، او دویمه خبره دار چې اغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په غی کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسی رابطې پاړه سم په هوای نه لري او نه هم دوی دې ته تیار وي، ځکه خو دوی له رواني او جسمی پلاوه هم تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي، انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید له دې موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي. نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلي، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې د دوی ګډ ژوند ته ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو، د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وایي چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلی نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي، په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي، دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي، دا یو احساساتي تصمیم دا ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمان شي یا پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منګل وای ک چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوخه نه وي د کولای شي محاکمې ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي.
دغه مور پلار دغه په غیاب کې یا دغه په نشټون کې په یعنی دغه غوا کې اختیار نه وي په ور سره بل چاته ور کوي. دا هم د اسلام لږ ډیر سخت ظلم دی او جفا دی ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او دغه طبیعت مطابق هغه نه وي هغه کولای شي چې دا نکاح لغوه کړي او دغه نکاح د مور پلار په خوخه باندې کیږي نه ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو الک نه قبلوي یا دغه همسن نه وي یا دغه عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې دغه سره هم مزاج یا هم طبیعت نه وي نو دا په هغه باندې زیاته دغه انجلۍ کولای شي چې اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع کړي او خپل نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغه مطابق نکاح وکړي.
درنوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.